نن د خالی ورځو د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 3 منټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلې ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ دوه ونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې به هم اورې. خړومبی د اسلام ممنا د دې وخت خبرونه. سړی مشرم به د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. د بی پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملیې درې کارکونکي وژل شوي او ډېر شله درک دي. او د افغانستان د بشر حقونو خپلواکه کمیشن وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې دا قرارداد د کامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. په دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل سکندر زیاته کړه چې پاکستان حکومت له بهره پر اتلونکو پاکستاني مزدورانو کې د 200 پر سر د اتنه تر د 900 روپو پورې نوې ټیکس لګول پیل کړي، کوم چې د په خبره ډېره لویه ناانصافي ده. لا هم پاکستان حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلیتی حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي دي. په خبر پښتونخوا کې روان کال په 1 جولای په ترسره شوو بلیتی انتخاباتو کې کامیابه شوو ځینو ناظمانو، مرستیال ناظمانو او کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي په ګوته شوي. بلکې د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر اهم تیره ورځ مشال ډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د شمالي وزیرستان رزمه کډکاله چې په سیمه کې د ناامنۍ ولود جي بند شوی و، شپږ کاله پس بیا پرانستل شو. چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې په سخته سیکیورټۍ کې په 40 ګاډو مشتمله د زده کوونکو قافله پرون ماښام ناوخته رزمک ته رسیدلې ده. د رزمک اوسیدونکي ملک جلیل خان مشالډو ته وویل چې د یاد کړل کالج پر خلاصېدو د سیمې خلک ډېر خوشاله دي او زده کوونکو یې تود هرکلی کړی.
یقیناً زموږ د خوشخبری خبره ده چې دوی قربانې سړي کړي وي په ګورګاوا جلی لوی حالات جشن په خاص بنا شوی وي. شمالي وزیرستان شي
د رزمک اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په رزمک کالج کې د دوی کوټه ورزیاته کړل شي. د کالج په 2009 کال کې د نامنوي له وجې لومړی پېښور ته وروسته بیا نوخار ته منتقل کړل شوی وو. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د بی پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملیې درې کارکونکي وژل شوي او ډېر شله درک شوي دي. یادې ډلې نن ویلي دي په دغه هوایي برید کې د دوی د کارکونکو او مریضانو وژنې دوی ته غټه صدمه او کندوز کې د درملنې کار ته لوی تاوان رسولی. دا اداره وایي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شوی چې دا مهال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ د ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ناټو ویلي دی کېدای شي چې د برید جمهوري پر دوی راځي. دوی وایي امریکایي ځواکونو په کندوز کې په ځایي وخت په باندې 2 بجې د هغو کسانو پر ضد هوایي برید ترسره کړو چې پوځ ته یې خطر جوړوو. کېدای شي دوی وایي کېدای شي په دغه برید کې په خطایي سره هسپتال ته هم نقصان رسېدلی وي. ناټو زیاتوي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېره شپه د عملیاتو پر مهال 1.5 مشکوک طالبان وژلي دي او 10 یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیا قومندان تېره ورځ مشال ته وویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوک طالبانو شمېر 300 ته رسېدلی، خو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړې. دغه کمیشن ویاند رفیع الله بیدار نن مشال ډو ته وویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بېګونه خلکو ته مرګ جوب لاړولی او د بشري حقوقو ضد جرمونه یې ترسره کړي دي. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه کسان د جمعې په مقام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تېر ورځ مشال ته وویل د طالبانو مول شوی والی کاری فصیح الدین نومېده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلود. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روسو وروستي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی خو ده په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو په ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نښه کیږي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکرین کې وشي ښایي د یوکرین په ختیځ کې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د کیب د کړکیچ له کبله تر 2014 کال پورې وځنډېږي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې استرار عالم مومن وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدې شي. پښتونخوا اسمبلی په ایرپورټونو باندې په مسافرو د لګېدلې ټکس پر ضد قرارداد منظور کړی دی. په دغه موقع د قامي وطن ګوند سکندر شرپا وویل د سینیټ د مواصلاتو قائمه کمیټه مشر وایي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې پښتونخوا او بلوچستان لپاره پنګې نه دي بیل کړې
او غیر محسوسه طریقہ باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا ریور کې فند هم دادا راداری په مت کې نه دی.
ځای خلک وایي په خیبر ایجنسی کې د ملیریا ناروغي ډیره شوې ده.
ما په خبر د وازل ملیریا تیر کړه اوس وفته محکمه تیر شو بای وکسو محکمه فلسفره مو دواړه قسمه ملیریا مسته ولر هم ده.
زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راز زمونږ دومبه موضوع تا د غدې د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د قرارداد چې 13 ورځ د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. په دې کې غوښتنه شوې ده چې د بهر هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرانو باندې د په ایرپورټ باندې لګول شوی ټیکس ختم کړي شي. په دغه غونډه کې د دیر نه نوې ټاکل شوی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې چوکې سوګند هم پورته کړ. زموږ همکار غلام غوس د اسمبلی غونډې له ورغلي وو دغه ځینه راپور راکړي.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوې ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
دیر خلق چی دی اگر دا مزدوری لپارا مختلف ممالک تتلی دا پوشتی جو سو روزو کی فیڈرل گورنمنٹ یو ٹیکس لگولی دی چی دا کم پاکستانیان واپس راضی نو پاگوی مانی پر پیسنجرز اتنا حسو امپیر ٹیکس لگولی دی اسیم کو گوری نو پا ایرپورٹ مانی ابوی سر را ویم نا مناسب بی یو دیر خلق چی دی اگر دا چکایت کی چی ابوی سر آمی کانکی دا گنی کی گی خواہ ورطاو رکی گی نو پکار پرادا چی منی ریفرسنیٹیڈ
تیر اورز د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویما حلقه د جماعت اسلامی په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی. د اسمبلی غړی صاحبزاده ثنا الله د خپل سوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامی ته د ماتی ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثنا الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
خوشحال پاکستان اور اسلامی پاکستان خبر ہے آزادی مختا آزادی و تمیلا شوا اور
صاحبزاده ثنا الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د فیصلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامی په ځای د هغه ملاتړ کړی و. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالی وزیرستان رزمګ کیډټ کالج په کله ورستو بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې د زده کوونکو یو قافله رزمګ ته رسیدلې ده. دغه کالج په 2009 کال کې د ناامنۍ له وجې بند کړل شوی و او لومړی پېښور ته او بیا ورستو نوخار ته منتقل شو. د پاکستان پوځ په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات هم لا جاري ساتلي دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر د نورو معلوماتو سره.
چارواکی وای سلور ویش گاڑو باندې مشتمل قافله د کیډر کالج رزمک زکون کی د سخت امنیتی تدابیر لاندې رزمک ته ورسول شول او هلته امنیتی ځواکونو او ځایی خلکو ورته هر کله وویلو او ننداره ته ولاړول. په دې موقع امنیتی ځواکونو د کیډر کالج زکونکو په حفاظت سره رزمک ته رسیدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستی ول. پولیټیکل انتظامی چارواکی وای انتظامیه غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي. چې رزمک کیډر کالج د غلطه بیرته خلاصې دل هیوا د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولې او هڅه کړې چې د غلطه ټولې تعلیمي ادارې فعال کړي. د رزمک اوسېدون کې عاشق نور تیره شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
کالج باندې خلک ډیر خوښ دی. ډیر ورته پتہ به جشن دی او ډیر نیمګنه دی. انتظار و دا ورځ انتظار و د کالج روان دی. کالج سره روان راځي. ډیر می ساغه وخت نه بیا ورته کی جامخ شه پامونو رسول الله هغه ورځ دی ان شاء الله روان دی. دا د امن نشانی دی چې دا د ورځ یو چې بیا په وطن ابو دی روسی تعلیم وی خلک پچک دی وطن سره لندوري کو په جشن دی او د دې سره سوالي دی ډیر خلکو ته خوښ دی.
ملک جلیل خان وای رزمک کیډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطه زده کړې وکړي.
چینن زمړه د خوش خاطر خبره ده چې د نظام د دوی قربانې سړي کړي په ګور جاوا چلی او لوی حالات جشن په غاښ بنا شوې وای راته ماکس شمالي وزیرستان شي دغه نه میر ډیر مخشنه ولایشتا او میر ده هاو چې دغه سره د میز علاقه کې چې مده ډوډ را په مخ وروړای شي او راکې ان شاء الله هر چاته مله ویږي په دامه د میز د حکومت داری کوې شه دای میر مشا جنل سره ولای او گورنر صاحب سره ولای او بیا دغه میز سره دا وادي هاو کړل چې تاسو میز کوټه جوړه یو تاسو خصوصا په چار د بالکل چې پارزندای پیرا کوې دا کا چې دا حق د میز جوړی شي په علاقه شي
روان کال مئی میاشت کے دا خیبر پختونخوا گورنر کیڈٹ کالج رزمک دا نوخار نا شمالی وزیرستان رزمک تا بیرتا منتقل اولو احکامات جاری کڑی ول او کال 2009 هم کے کیڈٹ کالج رزمک دا خراب و حالات و پوجا دا شمالی وزیرستان نا پیخور او بیا نوخار تا پارزی توگا منتقل شوی و کیڈٹ کالج رزمک کال 1978 یم کے دا شمالی وزیرستان رزمک پسیما جوڑ شوی چې دا پاکستان گوڑ گوڑ نا پکی زوانان زدکڑے کوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
عمر دراز وزیر راپور رکھو اردن کو اس رزو بلدیاتی انتخابات و دغین رستو چکم بیا بلدیاتی نظام جوړ شوی دی په خیبر پختونخوا کې دغه نظام سلور میاشتې وړاندې منتخب شوی دی او په دې کې د ضلع او د تحصیل چکم استازی منتخب شوی دی هغې دا وایي چې موږ ته خپل اختیار نه دی معلوم او صوبایي حکومت راله مالی مرستې هم نه راکوي بیا حکومت دا وایي چې دغه مقامي حکومتونو ته به ډیر زر مالی مرستې ورکړي او دوی به خپل کار پیل کړي په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکوي
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوی بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکلې شوی د صوبې بیلابیل ضلع ناظمان نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز آف بزنس نه دی ورکړل شوی او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دی خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګې ورکړل شوی دی دې لړ کې د چارسدې ضلع ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوی دی او نه دوی ته رولز آف بزنس یعنی د خپلو اختیاراتو او محکمو تفصیل نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی ولی هم پدې لړ کې چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر زر به دغه ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي
کم هدا پورې چې د ډیلی خبره ده نو اوسه خبرې څه مشکلات څه بد انتظامي د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې هغې په وجه باندې ری الیکشن په مختلفو وجوهات راشي لږ ډېر د صوبه حکومت انټینشن داسې صحیح نشته چې ګنې ډیلی دي وشي
د پام وړ ده چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شوي وو او خوشا یو میاشت وړاندې دغه ټولو منتخب شویو نمایندګانو د خپلو سوکو سوګندونه هم پورته کړي دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په کرم ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حلقي ولس نږدې د 2.5 کالو راهیسې په قومي اسمبلی کې خپل نمائندن لري د کال 2013 په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجې حکومت په یاده حلقه ټاکنه ځنډولې وي خو له دغه سیمې سیاسي غړي وایي چې په کرم ایجنسی کې تر ټولو قبایلي سیمو ښه امن ټینګ دی نو باید دغلته د انتخاباتو شي په دې اړه له زلان یوسفزي نور تفصیل اورو
د کورمی جنسی د قامی اسمبلی ته درشمه حلقې څخه پخوانی غړی منیر اورگزی وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت لوجې ځنډولې و نوموړی دا هم وایي چې په 2013 کال کې هم د کورمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه و چې ټاکنې پکې نشوي ترسره کېدی او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي
پاکستان کی چرچا نشتا کرمی کے اس مثالی امن نہ جمہوری حق تھا انسانی حق تھا فنڈامنٹل رائٹس یا ٹول خیر پرزی کی شدید الیکشن کمیشن اب خپل رول نہ ادا کی چرا دا مجبور کی چرا بھائی تو سو چک ذمہ داری ہم نہ خدی یعنی اس پر چھو منی دا نہ نہ کہ کوئی اداری واجب نہ الیکشن نہ کی
له خیبری جنسی د قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې د قبایلی سیمو اولس هسې هم ناامنۍ ځپلی دی او د دې برسیره د کرمی ایجنسی خلک له عوامي نماینده او له بنیادي حقه محرومه پاتې کول ظلم دی
زموږ خلکو ته چې څومره تکلیفات او څومره ضرورتونه دي زه وایم چې په دنیا کې به بل چاته نه وي او هغو د یو نمایندګۍ نه محرومه ساتل یو ډېر غټ ظلم او زیاتی دی زه وایم چې څومره ظلم وي چې هغلته الیکشن وشي او هغې علاقې نه نمایندہ راشي نو چې کوم هغلته خلک د څه ستونزو سره مخامخ دي فکر چې ټولې مسالې خو یې نه حل کېږي خو کم از کم هغه سور څه به ورته میلاو شي خپلو مسالو حل کېدو دپاره
منیر اورگزی وایي چې په کرم ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه یې ډېرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې
دعا کوله مسلسل الیکشن کمیشن ته ار دوی میاشتې بدلونی ما حکومت ته درخواستونه ویل کړي او حکومت ار دوی درې میاشتې بعد یو میټینګ هم وکړي بیا فیصله وکړي چې سره اوس الوت ټیک نه دي که نه حالانکې هېڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم ځای کې کوم بندو سره الیکشن شوي دي هغه مقابلې کې موږ ورا خو داسې وله کې سمه بس داسې خبرې دي یا نه شو پوه شوي
خو بیا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې په دې اړه یې وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلي اولس د حق لپاره به د قومي اسمبلی په تل بیا هم غږ پورته کوي.
حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو، نن خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاتا دوله سیټونه دي، یو سیټ مونږ د پاره ډېره لویه خبره ده. که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي، که پرایم منسټر په فورم باندې وي، که په فلور باندې وي، که په هر فورم باندې، مونږ دا خبره کوو او چې څومره زر کېدی شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپیتور وځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزے، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورځو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې د جمرود خلک ګیله من دي چې دلته یو ځل بیا د ملیریا ناروغي په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې ورکړل شي او د ماشو ضد سپری دې هم وشي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری راپور راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثره شوي دي. په دې هکله د جمرود سیمې یو مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي:
ما په خپله دوه ځله ملیریا تېره کړه، اوس یوه هفته مخکې تېره شوه،
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثره کیږي.
دا کوم مریلیا چې دا کنه دغه نه بس هغه بیماری جوړه شو، همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای:
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي، که کلینیک له لاړ شي، که هسپتال له لاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې، نو دوی وویل:
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده، چې بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود ہم اگر کم ماش ہے انافیلین ماسکیٹو چھو بتے یہی اور اگر نوزوان بچہ بل دی اور دے پارا مون کام تا نیٹونا ورکڑی دی مچار دانے چھو بتے یہی اور دین علاوہ مون کلا کلا مون سپریم کو اور دیسرا دین علاوہ یو مشین دے اگر دا فوک اگر چھو یہی مشین اگر پو وجہ بتے مون اگر یو
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوس ورځو کراچۍ ته چرته چې د اکتوبر په میاشت کې هم داسې ګرمي ده لکه څنګه چې د جون او جولای په میاشتو کې وي. د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د روانې میاشتې دوران هم د 30 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاته شوې ده. په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې سږکال د ګرمۍ له لاسه په لسګونه کسان مړه شوي هم دي. تفصیل له اسلام آباد محمد عمران په دغه راپور کې راغلی.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایې پورې 30 یا 30 نه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نه وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د 30 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاته دي شي.
دا چې دی نو دا خو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې دغه شان دی. وقفې وقفې سره ټمپریچر بروخت دی او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بل خو د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په خار یو واری بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدورکار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوري ده. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپل کورونو نه بهر نشي راوته.
نن هم ډیره سخت ګرمي ده، مونږ د خپل کور نه شو راوتلی، خو بیا هم مجبوری ده چونکی چې کار ونه کو، کار روزګار ته لاړ نه شو، نو بیا هم نه کیږي د کور خرچی چې دی هغه نه پوره کیږي.
یو بل تن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل،
یو څو ورځې خو د اختر نه مخکې ګرمي وه، خو بیا په منځ کې د موسم لږ و، اوس نن لږه ګرمي زیاته ده.
د یادونې وړ ده چې د تیزې ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړه شوي وو او تر 1 لک پورې وګړي متاثره شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
دا پاکستان سینیٹ د موصلات و قائمہ کمیٹے مشروعی حکومت د پاکستان چین اقتصادی رہدارے پر لڑکی خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریدونکو لارې لپاره پنګې نه دي بیل کړې. له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال سینیټر داود اچکزی ویلي، حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب په لار کار شروع کړی دی. عبدالحی کاکړ له نوموړي څخه پوښتلي چې د چهارشنبې په ورځ د کمیټې د شوي غونډې ایجنډا سوه.
دا کمیټي خدا اوس جوړ کړی دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی وو، او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان د چینا د مانا د کوم رود جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتی وو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی ضرورت پر په دا درو میاشتو کې. د درو میاشتو په پروګرس کې دی چې کوم نو چې دوی خپله دروس پورې چې دا کوم څلور میټینګ موږ کړي وو، په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ سره وزیر اعظم ویلي دي چې په ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کومه لار راځي اقتصادي رهداري غه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي، پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو، خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دوی شروع کوي، خو دا وزیر اعظم په د ګردو پارټیانو چې اجلاس یې راغوښتي وو په هغه کې به دغه اعلان کړی وو، او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخکې ورته ایښی دي چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي، خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو. بده کار شروع دی په دا ګردو روس باندې به کار کیږي، خو پرون دغه شی مخته رالی چې د دې روډ لپاره دوی ورپی هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دی په دې کې دوی پر دغه روډ باندې ورته نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې ده.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې
کمیټې د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی او د دوی سره چارج ده چیرمین ان ایچ ای غو مرتره دی اشرف تارډ نیوز د دې د مرتداګ د بریفینګ راکی او پاره کې د خپل په دا باندې ما دا ورته تکرار کړل چې ما ول په دا تیر میټینګو کې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې به موږ اول سرګي به موږ دغه مغربي روټي او په دې کې کوم د پښتې تیر پکې نو دا په پرم په میټینګ کې دا خبره دغه چل چې په دې باندې به موږ کار کوو مال دا کار به تی کله کوو کله به شروع کوو، خدا دې چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره کې د دې روډ لپاره یې ورته هم نه ده پرته.
ښه، نو د پنجاب په اړه څه ول؟ ځکه اقتصادي راهداري یو لار پنجاب هم داغه تم پیسې نه دي شروع شوی که څنګه؟
نه نه، هغه دې طریقې کار دغه خپل کړی دی چې دوی په دغه روټ کې دوی خالي نفاذي کې له موږ سره کوي او په غیر محسوسه طریقه وینه دوی خپل هوشیاري د دې ځای کې ښکاره کوي چې دوی په دا کوم روټ چې دي دا اوس دوی په پی ایس بی پي کې د پاکستان په بجټ کې دوی دا پیسې ورته ایښي دي د پنجاب لپاره چې کوم روټ وي، اوس فلحال دوی سر اوپای مکمله کوي او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي، بعد کې به دا ګرد سره کنیکټ کړي هغه روټ به پرېږدي.
یعنی ستاسو دا اندېښنه دا ده یا شکم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه ورکوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل، د دې وینه اوس په کاغذو کې خو چې دی دوی اوس دا شی ښکاره کوي، نه او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی پر هغه روډ باندې چې کوم دوی وعده کړی ده، پر هغه روډ باندې دوی ورکې فنډ هم دا ده راداري سمت کې نه دی ایښی. فلاو او دا نن پرم په میټینګ کې ورته واضح کړي چې دغه یو باید میټینګ منی چې نن تیم مستقیم خبرې کوي دا به هر میاشت موږ پر دې میټینګ کوو او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کېږي.
مرکه مورده داود چکزی چې زمونږ همکار عبدالحی ککړ سره خبرې کولې په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې دا د اسرائیل مومن د دې وخت مهم خبرونه وو.
د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تېره شپه د دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملیې درې کارکونکي وژل شوي او دېرش لادرکه دي. دا اداره وایي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شوی چې دا مهال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ د ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبر پښتونخوا د ولایتي حکومت ځنو غړو پر مشلو ته ویل چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي دي. د شمالي وزیرستان رزمکه کالج چې په سیمه کې د نامنیو له وجې بند شوی و پرون شپه کله پس بیا پرانیستل شو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیشن ویان رفیع الله بیدار نن له مشلو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بې ګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولي او د بشر ضد جرمونه یې کړي دي. ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې وځي. فارس خبر ایجانس وایي یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین وځي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وغوښت او له معنامه یې د ایران سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې په وروستیو بمي بریدونو کې لاس درلود. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څو کلنی بحران په باب د روس روسي نظریات رد کړ. ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترګر دی خو د په خبره داسې نه ده.
مهم خبرونه واره د اردوونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې د نړۍ رنګونه د خپرونه تاسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال اړي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننني پروګرام کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا نیو هورایزن خلائی جاز د پلوټو سیاري نوي تصویران ځمکې ته لیږلي دي. دغه خلای جاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لګولو عمل شروع کړی وو. ساینسدانان به دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدی شي. د جولای 16 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول. د هغې په اړه یې کومه تجزیه کړې ده. خو اوس نیو هورایزن خلائی جاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرن وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیارې جوړ شوي د واورې غرونو چتوالی تر یو نیم کیلومتر پورې دی. دغه غرونو ته سپیټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د دې عمر یو کروڑ کال نه کم کېدی شي. خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر اربونو کاله زاړه کېدی شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلائی جاز پلوټو سیارې له ساتنه ډېره زیاته نږدې تیره شوې وه او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لیږلې وه. خو اوس هم په دغه جاز کې ډېر زیات معلومات جمع دي. د روسي یو ستور مزلې په خلا کې تر ټولو زیات وخت تېرولو وروسته ځمکې ته استون شوی دی. و 50 کلن ستورمزل گینیات پالدی کا په خلا کې ټول 800 او 900 ورځې تیر کړی وی. پالدی کا په اخري مشن کې په خلا کې 118 پته ورځې تیر کړی وی. پالدی کا خلا ته 15 سفرونه کړی ول. د دې نوړاندې د روسي یو بل ستورمزل سرګي کرکالوف په خلا کې ډیر زیات ورځې تیر کړی وی. پالدی کا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو. نو موري خپل لومړی خلای سفر د روسي خلای مرکز میر ته کړی وو. پالدی کا لومړی خلاباز دی چې سلور زلې د مرکزی خلای مرکز مشری کړي او لز زله په خلا کې ګرځیدلې دي. د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دی. د دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثره شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپه شره کې ډیر زیات کمی راتللی شي. په دې تحقیق کې شپږ سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوي ول او د دې ګټورې نتیجې رامنځته شوې دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزوري کېدل ډیر عام شوي دي، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوي نه دي. که څه هم دا یو مورسي ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بیلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تحقیق کوونکو ویلي دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومانو بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنټ نومي څیړنیز ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټر مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلې جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټیبلیټس زیات استعمالوي، هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلند او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر وسه پورې په ټوله نړۍ کې د 650 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی ویزټ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې په لومړي نمبر فلم دی پرفیکټ گای دی، په دویم نمبر فلم دی ویزټ او په دریم نمبر فلم وار روم دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د نوي اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی نوی فلم هیرو په لومړي نمبر دی. فلم هیرو د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم بیک دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوی فلم دی ففت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې هم دغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی گراس موروس کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور ودونه شوی چې له وجې ټوله نړۍ تباه شوی وي. په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباهون بریت نه وړاندې خوندي کړي. فلم دی ففت ویو با د 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars.
stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the Others.
What do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The Others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The Others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکارې سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم د وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی وو. په فلم کې خودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکی د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنۍ خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنۍ کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي. فلم اور برانډ از کرایسس به د اکتوبر په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
The presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If you want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
It's like he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندي سینما فلم ډایریکټر او دستاویزي فلم جوړونکي پان نایلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو د وو ښځو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوي وي. په دې پروګرام کې مو د هندي سینما مشهور اداکارې ایشور رائے بچن د نوي فلم جذبه لومړی ټریلر اوریدلی وو. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی ګپتا جوړ کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وي چې د ایشور رائے لور یې اغوا کړی وي. په فلم کې جکی شروف او شبانه عظمی هم کار کړی دی. د فلم جذبه نوي سندره بندیا خبره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा بندیا دہلیز لنگ کے نہ جان نہ بیچارے رو رو کے مارے چھوڑ گیا تو کس کے سہارے رک جا رے نہ جا رے رک جا رے نہ جا رے بندیا تم موڑ کے نہ جا
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلنڈو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا در سو شپیتا پنزل لزرا او سو شپیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن
اور دن کو مشال ریڈیو دغه گی اوس وخت شوی دی زمګه د دوی می ونی زی خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې دنن په خبرونه کې د اسلامي پهنتون الازهر او په پاکستان کې چې کوم دینی مدرسې دی د دې یو موازنه وړاندې کړل شوی دا د خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کړل
مدرسې پوسنی عصر د مشال ریډیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې سته خو زیاتره هغه پخوانی دودیز درسي تګلارې او نصاب پر مخ وړي په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمیر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونی اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی الازهر د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې لتیر څه باندې یو زر کلونو راهیسی د نس د کړور کوي په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 زده کوونکو درس وایي چې د مصر په ګډون تر یو سل زیاتو هیوادونو سره اړه لري په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر شوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر سره شریک کړي د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي کوم چې د اعتدال او منظروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمیر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي
د ازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی. اوس مهال هم په نړۍ کې دغه ازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپلو دولتو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د ازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګده کړو، ځکه چې ازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کېږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپلو زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېره ده.
الازهر بنیادی پیغام دا ده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته دا پته چې الازهر سو وایي، او انټرنیشنل میسج یې دا غدا ده چې اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
نوموړي زیاتوي د نورو هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه دې پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوښوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غوډه تصور ده چې لزر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وایي چې دا جایز ده، حالکه فی هغه حقیقت کې جایز دي، خدای وو مخ نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه، نو هغه دا وایي چې دا خو څنګه خلاف خبره کوي، هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړي شي حضرت کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مضامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبر وي چې له دې کباله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کېدای شي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځته کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زمونږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زمونږ په رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زمونږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چرته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل دی چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکی یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکی د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی، هر چا سره ناست پاستا د هر چا معاملات معاشرات سمره خبري اترې چې دا غي تا ته طریقه خیال لزر یونیورسيټي والا په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري، اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده، د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو، او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټولي دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل، نو اغه د الازهر یونیورسيټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غستله، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الازهر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی، عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم دغه راغلي دي، کوم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخواني کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت هم هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دی، نه د ثقافت نه خبر دی، نه د معاملې نه خبر دی، صرف هماغه احادیث. دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قرآن دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاظ قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولانی کنه. هغه چې په همدغه شان باندې روان دي په دغه مسلک باندې، خو د دې څنګ کې موږ دا غواړو چې یو سړی باید، موږ غواړو چې یو سړی د پوهنتون نه فارغېږي باید هغه مثقف اوسي، من غواړم چې اوس باید پنتونه فارغېږي هغه باید په خپل مجال کې، مثلا کمالای د مجال په څنګ کې هغه باید سیاسي موسی داسې نه چې یوازې عملوي او خلاص سیاست نه خبر نه دی، ثقافت نه خبر نه دی، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی. هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي، هغه د دې سره ډېر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډېر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډېر زیات دي چې مثلا د بخاري دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي، او مثلا د پیسو په مقابل کې، د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي، او یو تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري، وایي چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مخ تللې سي او اثر زده کړې هم پکې پیل سي.
حال هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پر مخ تللې شي، دي کې یوازې د یو مذهب رایه باید قائم نه وي، دغلته باید د ټولو مذاهبو رایه ته احترام ورکړل شي، او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پوهنتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګه کړي، ترڅو دوی دغه کوم معلومات، خبرې یا تجربې دي دا سره شریکې کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پوهنتون دغه یو اسلامي پوهنتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغېږي، دغه محصل رویې ته تاسو وګورئ، او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګورئ چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغسې یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګورئ چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدی شي مدرسې، ما طالب یوازې په جماعت کې کېدی شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت نشي کېدی، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو، په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې دی خپل ټولنو ته وړاندې کولی شي.
دا پر مخلول دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري، او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي، چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربیره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي، او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي اونۍ کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.